جشن آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درن اوریدونکو السلام علیکم، د ازری رادیو په دې تشن آسمان لاندې پروگرام کې چې زه اسمت څاروان او امید مرزبان وړاندې کوم، په دوو موضوعاتو خبرې کوو. په دې لومړي ساعت کې چې تر څلورو بجو دوام کوي، د پاکستان له لوري افغانانو ته د سولې د خبرو د کوربتو په وړاندیز شکی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی دوه ورځې مخکې وویل که د افغانستان حکومت او طالبان موافق وي، پاکستان تیار دی چې د افغانستان د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي. پاکستان د جولای په اوومه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو امکان برابر کړی و. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان امریکایي جنرال جوزف کیمبل تیره اونۍ د امریکا د مشرانو جرګې یوې اجتماعي غونډې ته وویل چې په سلو کې اویا طالبان احتمالا روغه غواړي. د دا اټکل هم وکړ چې طالبان به په راتلونکو څو میاشتو کې چې داخلي جنجالونه یې حل شي، ممکن د خبرو میز ته حاضر شي او د سولې خبرې به څو میاشتې دوام وکړي. د طالبانو په منځ کې د اختلاف مسأله هم جدي ده. پرون د ملا منصور د ډلې مخالف لوري چې ځان د افغانستان د اسلامي امارت عالي شورا بولي، په یوه اعلامیه کې وویل چې ژر به د پخواني مشر ملا عمر پر ځای نوی مشر وټاکي. په دې خبرونه کې به د طالبانو په منځ کې د درز د اغیزو د پاکستان د وړاندیز او په اوسنی وخت کې چې طالبانو جګړه تیزه کړې ده، دغه وړاندیز د هدف په اړه د خپلو میلمنو نظر وپوښتو. په یاد لرئ د دې خبرونې په دوهم ساعت کې، یعنی د څلورو بجو له خبرونو وروسته، د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو خبرې کوو.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرید. مذاکرات به هم خورده صلح افغانستان به یک معما مبدل شده. کابل گفته است که دیگر به پاکستان مراجعه نخواهد کرد و ابتکار مذاکرات صلح با طالبان را به تنهایی به دست خواهد گرفت. اما پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان، دیگر نشانه ای از مذاکرات صلح دیدن نشده که امیدوار کننده باشد. جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که علت اصلی تاخیر در گفتگوهای صلح اختلافات داخلی طالبان است. این جنرال آمریکایی ابراز خوشبینی کرده که در نهایت تا 70% طالبان با حکومت افغانستان صلح خواهند کرد. پس از برهم خوردن مذاکرات صلح، آیا امیدواری برای آغاز دوباره این مذاکرات وجود دارد؟ شورای عالی صلح افغانستان برای اثرگیری مذاکرات چه کاری کرده؟ و کابل گفته است که دیگر در مذاکرات صلح با پاکستان نیاز ندارد. آیا حکومت افغانستان بدون همکاری پاکستان میتواند مذاکرات صلح را آغاز کند؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 4 به بحث میگیریم. چشم برای نظریات و گفتنی های شما عزیزان هم هستیم از طریق تلفن، فیسبوک و اسمس. البته در ساعت 2 پس از سرویس خبری در رابطه با مشکلات افغان های هندو و سیک صحبت خواهیم کرد. مهمانان ما در برنامه اول یا در ساعت اول این برنامه هستند غلام دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، دکتر محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی که از طریق تلفن با ما خواهند بود، و محمد اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح افغانستان، که اینا هم از طریق تلفن ما را همراهی خواهند کرد.
نو ټول ملمنو ته هرکلای وایو او تاسو اوریدونکو ته هم څو شیبه وروسته وخت درکو چې په مستقیم ډول تلیفون وکي، او یا هم که انټرنیټ لري نو د سکایپ لاري هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسي. د ازادي رادیو د سکایپ پته ده radio.azadi یا radio.azadi. په دې شکل د زموږ سکایپ پیدا کولای شي، له دې لارې هم کولای شي له موږ سره تماس ونیسئ. او د افغان بیسیم اته سواتله شمیره سره همدې شیبه ستاسو په خدمت کې ده، کولای شي چې له دې طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. لومړی د سیاسي او حقوقي چارو کارپو شغلې دستګیر هدایت، تاسو نور ملمنو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر په اوسنی وخت کې په داسې حال کې چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې طالبانو جګړې ته زور ورکړی دی، پاکستان د سولې وړاندیز ولی کړی دی، او ولی په داسې وخت کې دا غوښتنه بیا بیا وکړه چې له د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب ته تیار دی؟
او ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم ټولو دوستانو ته چې تلیفون کې را سره یو ځای دی میز کې، او محترم اوریدونکو ته ټول ته احترام وړاندې کوم. د افغانستان موضوع په خاص ډول د تاسو د سوال محور ډیر یو پیچلی سوال دی، او ډیره پیچلی موضوع ده. د افغانستان سوله او جنگ د افغانستان که د دې پس منظر ته په ډیر یو سری ډول وګورو، هغه دا چې په 15-16 کاله مخکې کله چې روسیې د ابتکار یا د یو تغییر په اساس یا د یو تهاجم په اساس افغانستان ته راغی او د افغانستان خاورې ترلاسه کړله او هغه خپل اهداف درلودل، امریکا هم په فعال ډول په سیمه کې د خپلو انډیوالانو سره په کومک سره په افغانستان کې فعال شو. د پاکستان نقش په خاص ډول په دې بحران کې په د غمیزه کې د افغانستان ډیر خاص دی او ډیر عمده دی او ډیر واضح هم دی. هغه دا چې د امریکا او یا د غرب په کومک په افغانستان کې د 16 کالونه را په دی خوا د جګړې ابتکار په مختلفو عناوینو د جهاد تر عنوان لاندې، د طالبانو تر عنوان لاندې، د القاعده او نن سبا نن ورځم د شرایطو سره د مناسبت او د شرایطو سره سم د داعش تر عنوان لاندې ابتکار د جنگ او جګړې د افغانستان په مقابل کې د دوی په لاس کې دی. او دا هم د ایرولو نه ده، باید یاده کو چې موږ افغانان او د موږ سیاست مداران په 15-20 کالو کې ډیر زیات وغولیدل. د پاکستان د فریبکارانه او یا غیر معیاری سیاستونو په نتیجه کې موږ افغانان او سیاست مداران ډیر وغولیدل او اوس هم د غولیدو په حال کې دي. او آخري بڼه د غولیدو هغه دا وه چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی و او متاسفانه دلته حتی د موږ د رهبرۍ په سطح کې هم یادېدل او د هغه نه یادونه کېدله چې هغه تر اوسه هم ژوندی دی او فعال دی. زه فکر کوم چې دغه نن آخري وړاندیز هم د پاکستان د مغه سلسله یوه بله طرحه ده، یو بل پلان دی، یو بل ستراتیژیک ګام دی چې اخلي او هغه د خپلو طرفدارانو او یا د خپلو لاسپوڅو او یا د خپلو تربیه شوو افرادو د حمایې لپاره د افغانستان لپاره یو بل وړاندیز کړی چې ګویا د خبرو پړاو به شروع کړي. د دې پړاوونو شروع کول هر څومره که نتیجې ته هم نو نږدې وي، خو د پاکستان د طرف نه او د پاکستان په لاس باندې او دغه ابتکار د پاکستان سیاست مداران او د ایسای په لاس کې، زه فکر کوم بیا به دا بله تیروتنه وي چې د افغانستان دولت او خلک به یې کوي. زه فکر کوم د افغانستان دولت هم نن سبا متوجه شوی او د اړخ د مسلې ته ډیر جدي دی چې د پاکستان سره خبرې نن سبا او یا په ټول د تاریخ دغه 15-20 کالو کې نتیجه نه ده ورکړې او په راتلونکي کې به هم نتیجه ورنه کړي. نو بهتره به دا وي چې په بله لاره او په الټرناتیو باندې فکر وشي او هغه لارې شته، هم په سیمه ییز ډول، هم په سیمه ییز بڼه، هم په نړیواله کچه موږ دغه لارې
با جزئیات بعدا صحبت میکنیم. حالا جناب آقای اسماعیل قاسمیار، عضو شورای عالی صلح افغانستان، هم از طریق تلفن با خود داریم. قاسمیار صاحب، میخوایم از شما بپرسیم که آخرین پیشرفت ها در مذاکرات صلح چی است؟ آیا پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر پیشرفت در مذاکرات صلح مشاهده کرده شورای عالی صلح یا نشانه از امیدواری برای برگزاری مذاکرات؟
خب به نام خداوند که فرمود و صلح و خیر، ما با عرض سلام خدمت همه عرض بکنم که واقعا ای که افشا شد مرگ ملا عمر آخوند چندین سال قبل صورت گرفته و از این سبب یک چندگانگی پیدا شد به رهبری طالبا، اختلافات بروز کرد. این ظاهراً علت به تأخیر افتادن دور دوم مذاکرات صلح بود که در دور اول قرار بندی بود که دور دوم هم صورت بگیرد. این علت ظاهری و علت قریب این تأخیر به حساب میره، اما همونطور که برادر ما قبلا توضیحات خوبی در زمینه ارائه کردن، متاسفانه بازی که برای انداخته شده و هر روز هم این بازی نتنه غم‌انگیز تر میشه که ابعاد بیشتر پیدا میکنه.
جناب قاسمیار صاحب، برمیگردیم در رابطه با این که عوامل چی هست، چرا مذاکرات به تاخیر افتیده، این یک طرف قضیه، بعدن صحبت میکنیم. اما سوال من این بود که آیا پس از مرگ ملا عمر پیشرفت در مذاکرات صلح شما دیدین شورای عالی صلح که امیدوار کننده باشه، یا این که پس از مرگ ملا عمر به مو حالتی که مذاکرات صلح باقی مانده تا به حال؟
ببینین پیشرفت در ارزیابی ما این است که مذاکرات جدی باشه، متمرکز باشه و نتیجه گرا باشه و پیش از پیش هم مو اراده سیاسی که مثلا حکومت پاکستان نشان میده یا اطراف دیگه نشان میدن، این در قالب یک آتش بسه که او را همه جوانب رعایت بکنن و بعد از او برند به طرف مذاکرات. ببینید واقعا دشواره که یک گوش آدم صدای فیر و انتحار و انفجار و حملات بشنوه، گوش دیگه باز بیای از صلح صحبت کنه. پس پیشرفتی به این معنا حاصل نشده و من وقتی که گفتم علت مباشر تأخیر، خب معنایش این هست که پیشرفتی به میان نماده، اما ما به تأثیر از خواست مردم خود و ضرورتی که برای صلح ما داریم به دنبال یک صلح عادلانه، پایدار و جامع هستیم. صلح پارچه پارچه شده خیلی به درد ما نمیخوره که ما با یک گروه یا گروه ها که با یک توافق برسیم او هم نیمبند باشه، باز گروه دیگه دوام بده به جنگ. لحاظا این مشکلات سر را وجود داره. ما فعلا شاهد پیشرفت عملی به ارتباط آغاز مذاکرات نیستیم و تلاش های ما همه جانبه دوام
در رسیت منن. زموش باوریدون که نصرت الله پشتون په فیسبوک لیکلی وای پاکستان تل موش تیریستلی او تیرباسیمو، نو موش باید خپل ګران وخت پرې ضایع نه کړو. دا هغه خبره ده چې تاسو زموش مېلمه ښاغلی دستګیر هدایت هم وکړه. یو بل اوریدون کې خپلواک عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکلی دی چې د سولې خبرې باید له هغه چا سره وشي چې افغانان وینه له پردو پنجابیانو سره. او علاءالدین له غزنی ولایت لیکلی زما په نظر حکومت باید د پاکستان وړاندیز قبول کړي، یعنی د سولې د خبرو لپاره. نو ښاغلی هدایت، ستاسو په نظر له دې پرته کومه بله لاره هم شته؟
بله، دا لاری خو کیدای شي ډېرې لارې وي. د میز په سر ټولو ته باید توجه وشي او ټولو باندې تحلیل وشي او ټولو باندې استراتیژیستان او سیاست مداران باید خبرې وکړي. خود ما د آن د نظر پاکستان د اول نه تر اوسه پورې د سولې د خبرو د پایل او دغه د مختبیولو په ارتباط د افغانستان په اکله زه مستقل نه بولم. پاکستان ډیر مستقل نه دی. څوک چې ډیر مستقل نه وي د هغه تصامیم او د هغه خبرو باندې ډیر د اعتماد وړ هم نه وي. زه د دې په خاطر دلیل د دې دپاره دا لرم چې پاکستان په نړیواله سطح د امریکا او د غرب دپاره یو ډیر ښه او قوي او معاصره پارتنر او ملګری پاتې شوی دی د هغوی د منافع و د مساتلو د پاره په دې منطقه کې. د افغانستان دغه 15 کلن غمیزه د ټول چې سړی دغه تاریخ ته وګوري د پاکستان په واسطه هغه برنامه چې په غرب کې ترکیدل په منطقه کې د پاکستان په واسطه د افغانستان په وجود کې د افغانستان د خلکو باندې په مختلفو عناوینو باندې مجاهد په نامه د طالب په نامه د القاعده او نن سبا د داعش تر عنوان لاندې پیاده کیږي، عملي کیږي او دلته تطبیقیږي. نو د دې په خاطر کله چې سړی دومره په وضاحت یو موقف ولري، نو پاکستان دومره واضح موقف ولري په نړیواله سیاست کې یا د افغانستان او پاکستان په سیاست په ارتباط، نو لازمه نه ده د افغانستان سیاست مدارانو ته چې په پاکستان باندې ډیر باور وکړي او د پاکستان سره د خبرې په دغه سی ترتیب مخته بوزي چې ګویا په اصطلاح پاکستان ډیر مستقل او ډیر مصمم هیواد دی چې وکولی شي افغانستان ته سوله راولي. کیدای شي د افغانستان د پاکستان په نړیواله برخه کې کیدای شي دغه خبرې په ډیر اساسي او جدي ډول او د نړیواله نظارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نظارت لاندې د امریکا او د غرب سره وشي، ځکه اصلي ستراتیژي او برنامه هلته ده او پاکستان صرف پلی کوونکی دی. نو کیدای شي د دوی سره د منطقي د ستراتیژي په ارتباط هغه چې دوی لري او هغه دوی چې دوی پیاده کوي په دې منطقه کې دغه په سر باندې د نړۍ د غربي نړۍ سره په اساسي ډول کوم خبرې وشي، اما دا به هیڅ وخت نتیجه ور نه کړي چې افغانستان یو بیوازله هیواد یو ضعیف هیواد دی او نړیوال قدرت سره خبرې وکړي او هغه په دې قانې کې چې د خپل ستراتیژیانو او یا ستراتیژي په ارتباط بدلون راولي او یا په منطقه کې خپل اهداف ته تغییر ورکړي. خو زه په دې څنګ کې د دې ضرورت لازم بولم چې افغانستان منایست یو ډیر نن سبا ضعیف هیواد چې سابق په دغه حالت نه و، نن سبا په دغه حالت کې دی چې ضرورت لري چې منطقوي یا سیمه ییز انډیوالان هم ولري. زه ترجیح ورکوم دې ته چې یو هیواد چې د افغانستان په سطح یا په کچوي هم د اقتصادي لحاظ هم د نظامي لحاظ هم د جنگ ځپلوالي د لحاظ دې هیواد ته به لازمه دا وي چې په سیمه ییز سطح د سیاسي نظامي حتی فرهنګي او اقتصادي سازمانونه او ارګانونه چې په منطقوي سطح جوړ شوي دي یا د جوړېدو په حالت کې دي دغه عضویت او فعال عضویت ترلاسه کړي تر څو وکولی شي چې خپل نور غربي انډیوالان هم په نړیواله سطح یا قانې کې او یا دې ته متوجه کې چې بالاخره افغانستان د انحصاري انډیوالۍ نه نور تپوز راغلی دی او هغه انډیوالي او هغه مشارکت او پارتنرشپ چې د افغانستان د خلکو په مصلحت نه وي، د افغانستان د هیواد په مصلحت نه وي، د افغانستان د تاریخ په مصلحت نه وي، هغه نه کېدای شي خپله بیزاري اظهار کړي او په دغه شکل باندې یو انډوال په سیمه ییز ډول باندې په سیمه ییزه کچه باندې یو انډوال ترلاسه رامنځته کړي. د دې نه مې هدف دا دی چې کولای شي افغانستان ډېر په ډېر علاقه منده او په ډېر سرعت باندې د شانګهای د سازمان عضویت ترلاسه کړي او همداسې په سیمه ییز ډول سیمه ییزه کچه نورو سازمانونو سره ارتباط خپل ولري تر څو یو تعادل رامنځته کړي چې غربي نړۍ او یا پاکستان حداقل پوه شي چې افغانستان مطلقا تنها نه دی او د دې په انحصار کې نه دی.
تشکر جناب هدایت صاحب، بسیار تشکر. شن پیام را که شنونده های رادیو آزادی روی صفحه فیسبوک ما نوشتن، صادق لطیف نوشتن میانجیگری صلح با کشوری که همسایه بد ما باشد امکان ندارد و یک موضوع را باید بدانند که تا مناطق زیادی از خط از مرز پاکستان به افغانستان داده نشود ما راضی نخواهیم شد. زبیولا طیب نوشته هیچ ضرورت به مذاکرات صلح به رهبری پاکستان نداریم. و زبیولا خالقی می نویسد پیش بردن مذاکرات صلح بدون میانجیگری و همکاری صادقانه پاکستان قابل تصور نیست، زیرا که زمان مخالفین دولت افغانستان به صورت کامل در اختیار پاکستان بودند و حالا هم هستند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم، از طریق اسمس میتونین به رادیو آزادی پیام بفرستین به شماره 818 در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین. در اسمس هایی که به ما رسیده اعظم مخلص نوشته حالا که حرف از صلح زده می شود و طالبان آن را قبول ندارند پس چه باید کرد؟ این سوال را بعدا از مهمان های ما خواهیم پرسید که پیشنهاد شما در صورت اینکه طالبان به صلح گردن ننهند به حکومت افغانستان چی هست؟
خیال محمد خیرخوال پروان خیلی کلیدی وای د افغانستان سوله د پاکستان پلاسیره. معلم محمد فهیم ادیب میدانی کوټه اشرو خیلی کلیدی چې محترم او ملمنو څخه پښتنه ده چې سوله به سوله نشي لیکن د پاکستان بل چلاو فریب ته انتظار کوي. افغان هلمند لیکلی دی وای پاکستان هسی دروغ وای د طالبانو ډلې د پاکستان په کنټرول کې دي. او همدارس تبسم صافی لیکلی دی پر پاکستان باور په کار نه دی. نور پیغامونه هم را رسیدلی دي. لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې لانه و چې ټلیفون را وکي او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکي. دغه راز د افغان بی سیم اته سوه اتلس شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه لنډ پیغام یا اس ام اس را واستوئ.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را پس از ساعت 7 شام روی همین امواج بشنوید. حالا برنامه زیر آسمان کبود را میشنوید. در رادیو آزادی موضوع مورد بحث ما هم مذاکرات صلح و پیشرفت‌های احتمالی در این مذاکرات هست. مهمانای هم در استودیو در برنامه در از طریق تلفن با خود در این برنامه داریم که شما هم میتونن از اونها سوال بپرسین. حالا نوبت شنونده‌های عزیز است، با ما زنگ بزنید به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن‌هایتان هستیم. همین حالا تلفن رخ شده و شنونده روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان سبتا تا و آزادی را دو طول کردون که آوریدون که سرطول لمخ سلامون و این المنوطه
سلامت و سی
سبتی اولا سرزای اما در تراس این خبر کن
مهربانی که باید سرزای سب مهربانی. متاسفانه چه در کچه تلفون که مستون زپیده شد بلاوریدون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو
بله محترم سروان سبتا در سلام اونم رنجو کم
سلامت
کار مرزوان سبتا بازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
مهرباني
وړاندې کوم پښتون یم.
بله مهرباني کوي قاری صاحب پښتون.
سروان صاحب دا خواسته ته معلومه ده چې پاکستان بلې امتیاز نه غواړي چې افغانستان ته سلطه راشي. دا څه خطرونه او دا څه کارونه چې راغلي پاکستان یې کوي په افغانستان کې. نن دا موږ چې دا خبرې کوو والله په دله سروانې کوو موږ خپله تر تهدید لاندې یو. مګر یوه خبره دا ده چې یو خو دا د سولې عالي شورا چې و تاسو میلمه یم قاسم یار صاحب تاسو څنګه شو کې میلمه دي دا د سولې عالي شورا چې دا هم د ملت په نظر باندې یو بیا باور شورا ده د دوه نه مسخطونه چې پر دې باندې وسو دا کده د ملت پر مظلوم ملت پیسې و یانو د چې جاور کول زه نور نظر نور کوم یو بیا پرسنې بده یدا سر سره وکم
مهرباني.
چې چې تاسو معلومه ده چې خپل د طالبانو په باره کې عميق اختلافات وجود لري نو کچیر د حکومت فرضم پاکستان هم راضی شي او حکومت هم دې ته غاړه کړي چې په پاکستان کې د طالبانو سره سولې تکشین د سولې خبرو ته کله یې ویل سره سولې اوسي په دا بلی ډلې به گزار شي دا یو او بل پرسنه دا ده ستاسو په نظر دا د سولې علي شورا چې ځان بولي دونه مصرفونه پر کیږي د بیت المال څخه یدا سر ته وایم ستاسو په نظر دغه څنګه شورا ده چې کلی دوی باید څه وکړي؟
ډیره مننه.
سوالتان را گرفتیم. حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
سلام سلطا تا استا هم تا استا و میرم سلام نوانیم.
سلامت و سی مهربانی.
سلام با شما. نگران
دو کاتی سا و لایل سگان سانی خبرتون.
مهربانی شیرین آقا سیب.
سلام سر داخل چه از هر مسئله کدوشو بعضی ها که افراد چه کولاد چه تیران چه فرانبی و تا خسی کلی و چه دیدی گونه تایبان دازه اگه دا امریکایان پوزور باندې نن ورته ورته چې اصلي مشکل هغه خل دی او مثلا د با په یو ګوري هغه جنګول نه مانی لا دا څه مانی نه څه څه باندې مانی نه بده مانی یا تاسو نه حقیقت ګوري بل ګوري داخل دغه ټول تنقاد کې بعد اصلاحات راشي دا پاکستان هم شي په افغانستان کې څه حال شي نه تر شي دا څه نه جوړ شي هغه وطن نه جوړ شي دا کار لا چې په دولت کې اوسېږي افغانستان نه جوړېږي نه جوړېږي زه د دې جواب درې جوړېږي باندې.
بله صحیح ستاسو نظر واوریدل شو.
بله خب یک شنبه دیگه هم صحبت میکنیم، برمیگردیم با مهمانای خود. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب
بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید.
یو تشر خیر
خب تلفن
جواب یو نه وایو ور بشو مل منوته کتم پښتون دی پښتون صاحب له شغله هدایت څخه دی خو یو پښتون دی سولې د عالی شورا په ارتباط و د ته بهتره ده چې قاسم یار صاحب جواب وایي چې
بله نظر آقای هدایت هم
بله قاسم یار صاحب د خبرېدون کې نظر ده او چې د سولې شورا څه نتیجه نه ده ورکړې تاسو له خبرو هم معلومه شو چې ملبوس نتیجه نه ده درلودلې نو دی وایي د په باور چې په ځای دی چې دا مصرف د سولې په شورا کې دی په نورو کارونو دا مصرف شوی وای ګټه به زیاته و تاسو څه وایست؟
با تشکر از برادر عزیز که نظر خود طوری که خواستم آزادانه بیان کردن و این حق مسلم شان است. باید بگویم که یک جمله که اونا گفتن که از پول بیت المال، خب هر پولی که به نام افغان ها هست به یک حساب میتونه آدم بگه طول بیت المال هست، اما شورای عالی صلح از بودجه دولت کدام عاید نداره، از او درک یعنی بودجه نمیگیره. و دیگه من یک روشنی بندازم به خاطر از این که وقتی که از میلیون ها دلار صحبت میشه، این پول ها هست که دونرها یا کشورهایی که کمک میکنن اینها به وزارتخانه های سکتوری میتن، مثلا 70-80 میلیون دلار به وزارت احیا و انکشاف دهات، همچنان به وزارت زراعت، وزارت فایدامه، وزارت کار و امور اجتماعی، به این وزارتخانه ها میتن. من برای شما به خاطر معلومات مردم عزیز ما باید بگویم که بودجه‌ای که از طرف چند کشور به طور کمک داده میشه تحت نظارت خودشان کمتر از 3 میلیون دلار در سال است، که این شامل یک چرا اعضای شورای عالی صلح به نام معاش چیزی ندارن، به نام خرج دسترخان یک اعضای هیئت اجرایی و اعضا میگیرن که مبالغ معین است که زیاد نیست. ما عرض کردم که سال اول ما 2.8 میلیون دلار در یک سال داشتیم، بعد از اون این هم کم شد تا به 2.5 میلیون دلار سالانه است، که این تقریبا بودجه یک ریاست وزارتخانه ماست و این هم تحت نظر خود هیئت به شمول وزیر مالیه که اینا از طرف دونرها نمایندگی میکنن و نظارت دارن. این مسئله مصرف بوده. اما من میخوام بگم که قطعا کمی ها کاستی ها هم وجود داشته، لکن اصل مشکل ساده نگری نکنن. شورای عالی صلح چطور میتونست که در حالی که رهبری طالبا، رهبری بگم مخالفین مسلح در کشور نیستن، اینا بیرون از کشور هستن، به کنترل و نظارت دگرها هستن، یعنی تماس تا که اونها اجازه ندن تماس گرفته شده نمیتونیست. و ببینین در 12 سال 150,000 از نیروهای جنگی ناتو که نیم قدرت جهانیست اینجا بودن با ما یک جا، نتانیستن امنیت بیارن، نتانیستن که اینا رو به صلح وادار بسازن، بلکه روز به روز این طالبات تقویت شد. لحاظا این پیچیدگی از این مردم ما درک میکنن، میدانن که این همیتون ساده نیست که چند نفر کشیشته
بله.
به اساس کلام
سلامت هست قاسم یارسپ و خیلی هم دستی ده
شهادت را قبول کنند.
سلامت هستم.
میخوام بگم که یعنی مشکل عمده ما ایست که رهبری طالبا به او طرف سرحد ما.
دیر زیاد مننه. امدغه دی طالبان و دی رهبری مسئله هم پشتون صاحب یاد کرد. دوی دی طالبان و پا منس که دی عمیق اختلاف خبر وکره و ویلی چه دی نتیجه بد سوید. آیا دا با مثبت وی که و منفی با وی شاغل دستگیر هرایت تاسی پا دی عرد سوایست؟
بله، ما زده مخکینه خبر و پسلسله دوام اغا فاکتور یا دوام لامل چه ده سول ده افغانستان ده پار ما گفتل چه ورانده کم یا اخپل نظر پی بانده وایم اغا هم داغ مسئله و چه محترم پشتون سه وقت اشاره وکره، مگر اغا پده تفاوت چه دوام ارتلاتیف یا چشه بدیل ده سول ده پار چه پاکستان مو فرزن پا مختلف دلائل بانده رد کرد چه اغا سنور ده سول امکانات و ده سول خبر ما ممکنه ندی او نتیجه نپی مرتبی گی نو لازمه نده چه وقت پیزایی شی. نو دوان بدیل که دای شی ده طالبان و سر مستقیم ده خبر و مسئله پا ده بانده فکر و شی ده تحلیل شی او مختلف جوانه با بانده فکر و کشی. سره ده چه ده ممکنه ده چه ده یو دولت ده خپل شورشیان و سر په جنگي تاریخ د نړۍ کې او یا سیاسي تاریخ د نړۍ کې ډېر لیدل شوی دی چې یو دولت د خپل شورشیانو سره د خپل مخالفینو سره په مستقیم ډول او د سولې نتیجې ته ورسیږي. دا مثالونه ډېر دي په جنوبی امریکا کې، په افریقا کې، په نورو هیوادو کې دا کار نشته. حتی په دغه لند تاجکستان کې د متاسفینو چې د خپل نتیجې ته ورسیدل او خپل هیواد ته سولې راوستل. اما څو موضوعګان دي چې په دې کې باید تحلیل پې باندې وشي، مطالعه وشي، وڅېړل شي. اول هم دغه مسله ده چې جناب پښتون صاحب اشاره ورته وکړه چې په طالبانو کې د تفرقې عنصر دغه خپل د طالبان د سولې د پاره غیر موثر کړی دی، یا دې آسیب پذیره کړی دی، په دې مانا چې د دې سره یعنی د سولې خبرې د یو مستقل قوت، د یو واحد قوت او د یو متحد مخالف په شکل باندې د سولې خبرې ورسره منتفي کړی دی په اصطلاح، یعنی نتیجه منفی ده. په دې مانا کې د یو اړخ په نتیجه ورسیږي، په اتومات ډول هغه بل اړخ بیا د سولې نظریات ردوي چې دا
نتیجه د امریکایي جنرال ښاغلی کیمبل وایي چې ممکن 80% طالبان سوله وکړي او 20% جګړې ته دوام ورکړي. فکر نه کوي چې اشاره یې همدغه همدې مسلې ته وي چې یو شمېر طالبان به له منصور بیل وي، هغوی به ځان ته رهبر ولري، یو شمېر به جنگ ته دوام ورکړي، یو شمېر به پخلاینه خپله کړي. که 80% پخلاینه پخلا شي او جګړه بس کړي، فکر نه کوي چې وضعیت به ډېر تغیر شي؟
بله، ډیر جدی به تغییر شي. خدا خو زه فکر کوم یو ارزو ده، دا یو ایدیال ده، دا یو مفکوره ده. دا قسم مفکوره په دغه لاسو دیار لاسو کالو کې په دغه شکل باندې ښه طالبانو، خراب طالبانو، تور و سپین طالبانو په دغه شکل باندې دغه خبرې او دغه استخباراتي پروسه ډیر راغلی او تیر شوی، متاسفانه یو نتیجه ورنکړه. خو زه بیرته راځم دې ته چې خپل خبرې ته، چې طالبان چون متفرق دي، یعنی د سولې د میز د سر یو واحد قوت او متحد اړخ نشي شمیرل کېدلای. په څنګ دې کې ډیر مهمه آسیب پذیری او ضعف چې د طالبانو د سولې د پاره دی، هغه دا دی چې دی د استخباراتي بارنیو استخباراتي پوښښو لاندې دي تر ډیره حده پورې. دې په خاطر باندې دی چې دی د سولې اراده او د جنگ اراده ډیر ماته مستقله نه ښکاریږي. دا دغه د تیرو کالو تجربه وکړه، دغه د یارلس کالو تجربه وکړه چې دی سولې ته تمایل درلودای، نو ډیر زر سولې راتلای شوي، ځکه دی اصلي اړخ د جنگ دی د افغانستان د دولت سره. نو که دی واقعا اراده د سولې ولري او دی نیت د سولې ولري او دی تصمیم د سولې ولري، زه متوجه یم دی ته او فکر کوم دا چې خارجي فاکتورونه، یعنی استخباراتي فاکتورونه، یعنی د آی اس آی فشار او پوشش په دی باندې ډیر تاثیر او ډیر اغیزمن کولای نشي. خو متاسفانه چون دی خپله تر اوسه د سولې ته نه دی آماده شوی، تر اوسه دی په جګړه کې خپل مسالې او خپل مفادات ویني، نو دې په خاطر د وی خونه د آی اس آی فشار او د بل خونه د دې خپل اراده تر اوسه نه ده نوازي شوی. دا مسلې هم د سولې د میز نه محروم کړی دي، او یعنی یو رسمي اړخ نشي کېدلای چې مستقیم
باشه. تشکر جناب.
نور فاکتورونه هم شته چې بعدن به خبرې په باندې
صحبت خواهیم کرد. تشکر جناب دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی. شنونده های از طریق اس ام اس هم با ما در تماس شدن، ابراز نظر کردن. یکی از شنونده ها که نام خود را ننوشته، یک شعر نوشته و از ما خواسته که این شعر را برای آقای قاسمیار بخوانیم. نوشته که شنیدم با عقاب کرگسی گفت مرا با تو امید آشنایی است، جوابش داد عقاب دلاور وفای سفلگان آخر ریایی است. شنونده به نام جان محمد از کابل نوشته که مذاکره با طالبان هیچ سودی ندارد، زیرا که طالبان تحت تسلط مستقیم پاکستان هستند و جز تلف کردن وقت چیز دیگری به دنبال ندارد. حسیب الله حسام از پنجشیر نوشته که پاکستان در قبال افغانستان سیاست صادقانه ندارد. به هر حال حکومت افغانستان در مذاکرات مختلف با مقام‌های پاکستان گفتند که افغانستان آماده هست برای پاکستان بعض امتیازهای را بده، و جناب عبدالله رئیس جمهوری حکومت افغانستان هم از در این مورد صحبت کرد و چنان صحبت کرد که با وجود همه امتیاز دادن ها پاکستان حاضر نشده در قسمت صلح افغانستان را کمک بکنند. بعضی از سخنهای از عبدالله را با هم میشنویم و بعد روی اظهارات وی صحبت خواهیم کرد.
در رابطه به جمهوری اسلامی پاکستان، حکومت وحدت ملی افغانستان باز هم در نیت، در گفتار و در عمل ثابت ساخت که خواستار روابط خوب، روابط دوستی و همسایگی نیک بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بوده و هست، و قدم های فراتر از او چیزی که مردم ما به ما اجازه می دادن، حکومت وحدت ملی افغانستان این قدم ها را برداشت و متاسفانه هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف 10 ماه گذشته در راستای مقابله با تروریسم از طرف کشور جمهوری اسلامی پاکستان صورت نگرفته.
جناب غلام دستگیر هدایت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی افغانستان، در استودیو با ما هستند و همین موضوع را با اونا در میان میگذاریم. جناب هدایت صاحب، هدف عبدالله عبدالله از ای که قدم‌های فراتر از آن که مردم به حکومت اجازه میداد حکومت وحدت ملی برداشته در قسمت پاکستان، هدف آقای عبدالله از ای چه هست؟ به نظر شما چه امتیاز حکومت وحدت ملی برای پاکستان داده که مردم افغانستان حاضر نیستن و امتیاز پاکستان داده شود؟
من فکر میکنم این مسئله امتیاز دادن به پاکستان و یا از پاکستان امتیاز خواستن، ای از لحاظ روابط بین المللی خود حدود و ثغور داره و مرزای سبز و سرخ داره که در روابط بین المللی در این بخش، در این مضمون یا در علم بخی واضح و سریع است. افغانستان واقعا تا سالهای گذشته، خصوصا تا سال 13-14 سال و مخصوصا دوران طالبا و همچنان دوران حاکمیت مجاهدین، افغانستان واقعیت امری بود که تقریبا در دو مرحله اولی که یاد کردم پاکستان در اینجا کاملا تقریبا حاکمیت خود تمثیل میکرد در جغرافیای افغانستان و به او هم بسنده نشد. ما دیدیم که طالبا به او بسنده نشد، حتی افغانستان پایگاه تهاجم بالای آمریکا آماده ساخت. اصل حقیقت است که مثل که اخبار آخرام نشان میده، خب یک جمله معترضه است که پوتین میگه که اسناد داره که برجای نیویورک از افغانستان تنظیم نشده، طبعا اسناد دیگه وجود داره شاید در کشورها. یعنی پاکستان سر این چیزا بسنده شد، کل امتیازایی بود تا دو دهه اخیر در افغانستان به او داده شد. دولت کنونی افغانستان بعد از دولت حاکمیت جناب حامد کرزی، واقعیت است که یک چرخش بسیار جدی در رابطه تا به نفع مسائل پاکستان در افغانستان داشت، به این معنی که دوستای بسیار بزرگ و تاریخی و سیاسی خود فاصله از پیشش گرفت که هند باشه و حتی به سطح قنسولگری ها بعضی توافقات صورت گرفت. از لحاظ امنیتی گفته میشه که توافقات صورت گرفت، مسائل بسیار زیاد در اختیار گذاشت، سفرهای رسمی و دو طرفه صورت گرفت تا مناسبات به سطح سرد شوه که بتونه موضوع صلح در افغانستان مطرح شوه بین این دو کشور. ولی متاسفانه با هر قدمی که از طرف افغانستان برداشته شد، که متاسفانه مردم افغانستان، شما میدیدین هم پارلمان که نماینده افغانستان است و هم مطبوعات و کارشناسا همیشه میگفتند که با این حرکات افغانستان پاکستان راضی ساختن نمیتونه تا صلح را در افغانستان تامین بکنه یا برای صلح تمایل پای ایجاد بکنه. متاسفانه امو گپا کاملا راست بود و پاکستان به هیچ وجه بسنده به این نیست. اونا اهداف استراتژیک نه تنها از خود بلکه از آمریکا و بعضی دوستا و شریکای بین المللی خود در منطقه تمثیل میکنه و تعمیل میکنه و زمینه برش مساعد میسازن و اینا پاکستان در حقیقت یک رول و نقش بسیار خوب تشخیص نیروها و سربازگیری برای پلانها و استراتژیها در این منطقه در افغانستان بسیار خوب نقش بازی میکنه. شما میبینین چه قسم نقش ها را عنوان میته و رول و بازی هایشان را تغییر میته، تکتیک هایشان را تغییر میته. تا 35 سال در افغانستان ما بسیار با وضاحت میبینیم. از این خاطر است که پاکستان به هیچ وجه راضی نخواهد بود، ولی ما نمیتونیم که صلح را از صلح دست بکشیم و از گپ های صلح و یا از طرح های صلح کنار گیری بگیریم.
اما بی هم لیکن بی هم ایجاد صلح، بله لیکن
کلا خودم برتون عرض بکنم،
بله مختردی چم دا توضیح کی، لیکن بی هم افغانستان بله. بیلدی چه پاکستان ته پناه یوسی یا بی هم له پاکستان و غواړي او واړي کې ورسره نږدې کی، بل لارم فکر کوي چې افغانستان لري، مګر دا چې امریکا او یا نړیواله ټولنه د پاکستان په ست لاس یو کی او امدا کار هم البته د افغانستان هم تیر حکومت هم موسنی حکومت هڅه کړې ده، نړیواله ټولنه نه حاضریږي چې په پاکستان دومره فشار راولي چې پاکستان واقعا په خپل پالیسیو کې تغییر راولي. دوی پاکستان وای چې اتمی قدرت دی او داسې اتمی قدرت چې که ډیر فشار پر راوړي ممکن دغه اتم وچوي.
بله. د مخکې لکه تاسو اشاره وکړه ما هم ورته اشاره وکړه دا چې واقعا څو تمرینونه چې وشول لکه د امریکانه تقاضا کول او د ناتو نه تقاضا کول د غرب نه چې پاکستان فشار راوړي متاسفانه نتیجه یې ورنه کړه او پاکستان ته مستقیما خواست وشو چې په سوله کې داخل شي متاسفانه دغه آخر نیرنګونه ټول ملت ته واضح شول او د افغانستان د خلکو د ملت اعتماد په پاکستان باندې کاملا سلب شو. ډیره مهمه دا ده چې د نړیواله سطح یو اړخ د فشار تر اوسه پاتې دی، هغه دا دی چې لکه مخکې مې چې اشاره وکړه چې افغانستان ته لازمه ده د یوه نړیواله سیاست د تعادل په محور کې واقع کېدلو ته لازمه ده چې سیمه ایزو نظامی او سیاسی پیمانونو سره هم خپل دوه اړخیز روابط ټینګ کړي او مؤثر کړي او فعال کړي. چې ما مثال ورکړ د شانګهای د سازمان عضویت ترلاسه کول او په هغه کې فعال سهم اخیستل چې په نړیواله سطح باندې یو تعادل رامنځته شي، ځکه موږ د دغه دیرشو څلوېښتو یا پنځوسو کلونو رئیس چې یا دغه دیرشو کلونو رئیس چې دغه دنیا یو قطبي شوه متاسفانه موږ ډېر وځپل شو، موږ ډېر ځب شو یا ولوېدلو. نو که دغه تعادل لکه چې مخکې د تیر رژیمو کې د سردار داوود خان په وخت کې د ظاهر شاه په وخت کې د وختو کې د تعادل ساتل شوی و کېدای شي بیرته دغه یو تعادل محور دلته جوړ شي او دغه چې متاسفانه تر هغه وخته پورې چې پاکستان خپل ډېر شیطانی موخه لري د نړیوالو کومکونو او د نړیوالو ذهنیتونو د افغانستان په مورد کې او ډېر زیات تخریبوي او هغه د ځان په ګټه تماموي. زه غواړم چې دریم فاکتور ته اشاره وکم، هغه دا دی چې یو خوم دا نړیوال فشارونه، دوامون د طالبانو سره مستقیم اړیکې وخودل، دغه ضعفونه او نواقصم وخودل او خېګنیم. دریم فاکتور ته چې زه غواړم زه یو مثال در تاسو ته درکم چې په نور ټوله دنیا کې دغه ایوادونه د نورو ایوادو سره مشکلات لري، هیڅ ځای د شک تاسو وینئ په ټوله نړۍ کې د همسایګانو سره د نورو ایوادو سره، لیکن هر هیواد کوشش کوي چې د خپلو ملي فاکتورونو نه، د خپلو ملي ظرفیتونو نه، ملي فرصتونو او قوتونو نه استفاده وکي، هغه که ضعیف دي تقویه کی، هغه که بیده دي ویخی کی، او هغه که ګوشه شوی دي د سیاسي نظریات او د سیاسي سلیقو په نتیجه کې هغه فاکتورونه یا بالقوه قوتونه هغه را ژوندۍ کی، خپل هیواد قوی کی، خپل ځان قوی کی. کله چې ته قوی شوې بیا نو دغه گاونډای او دغه ترڅنګ سړی او ترڅنګ کور او ترڅنګ هیواد د خپل ځان خپل موقف ویني چې په څه حالت کې دي. تاسو په تور د مثال ویني د اوس چین، تاسو د وخت خپل خبر تیر که چین د فلیپین او د جاپان او د کوریا څو سره په څو جزایرو باندې مشکل لري، هغه یوادونه چې هر څومره واړه هم دي لیکن مضبوط او قوي هیوادونه دي، قوي مسلح قوتونه لري، قوي امنیت ملي لري او قوي احساس ملي احساس په خلکو کې شته. تو چین په قدرت باندې نشي کولای مستقیم باندې په غوند تعرض وکړي او یا داسې توتیو د سي جوړي کله چې پاکستان مخته جوړوي. نو د مادریام پیشنهاد د دې افغانستان دولت چې په ملي فاکتورو باندې چې هغه عبارت د افغانستان ډیر د خلکو ډیر ملي او اسلامي احساسات چې د افغانستان په ګراند او په افغانستان او په اسلام باندې ځانونه ورکړي، دا یو ډیر ښه ارزښت دی د افغانستان د په ځوانانو باندې سرمایه‌ګذاري وکړي او ملی پاوز ته انګیزه ورکی. داسه ونه کی چې کله چې جنگ کوي بیا مخالف ته د طالب د ورور او د وریره او د خوریه اطلاق وکي چې په سرباز او د افسر په وجود کې انګیزه د بین ولاړ شي. لطفا دښمن د دښمن په سترګه وګوري، دوست د دوست په سترګه وګوري،
ترڅو
انګیزه ایجاد شي. سلامت اوسئ. مثالونه ولیدل شول چې سربازان جنگ کوي مګم متاسفانه دغه د شانه هغه لاس نیول شوی. په دغه شکل باندې ډیر فرصتونه دي چې کېدای شي دغه استفاده وشي، خپل خپل مملکت
سلامت اوسئ. ډیر مننه.
فوز تقویه شي دا به ډیر قوي فاکتور وي.
مخکې مو د امریکا یادونه وکړه، مشهور امریکایي تحلیلګر فرید زکریا په یو مقاله کې چې پرون په واشنگتن پوسټ رسپانه کې خبره شوه، هغوی هم د افغانستان مسله له پاکستان سره تړلې بللې ده او ویلې چې ترڅو په پاکستان فشار را نه وستل شي تر هغو پورې د افغانستان مشکل نه حل کیږي. د ویلې چې د دې لپاره چې د پاکستان باید د پاکستان د ستراتیژي په وړاندې امریکا څه وکړي، د لیکلي دي چې د دې پوښتنې په ځواب کې لیکلي چې لومړی باید حقیقت وکتل شي چې حقایق څه دي، باید د پاکستان د پوست په وړاندې خورا کلک دریځ غوره شي او دا په زغرده ورته وویل شي چې دوه مخې پالیسي بس کړي. دا کار به نه یوازې د افغانستان د ثبات لپاره شوي بلکې د پاکستان په خیر به هم وي. د په وینا فرید زکریا وایي چې پاکستان د نړۍ بېرحمو تروریستانو سره نږدې اړیکې پالي، څو چې د دغه هیواد حکومت پوز او دهغه طرز فکر بدل شي او اصلاح شوی نیوی د امریکا متحده ایالاتونه به چې لسیمی ځواکونه باسي ل استراتیژیک مهاجر سره مخامخ شي.
بله همچنان شنونده روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته که
خبر به ارتباط
اجازه بدین هدایت صاحب که این پیام را بخونیم با شما دوباره فرصت خواهیم داد. سید اقبال استانکزای روی صفحه فیسبوک نوشته که در همین مدت شورای صلح فقط کاری را که کرده توانسته طالبان را به نام برادران ناراضی در نقاط مختلف کشور جا به جا بکنه. این هم نکته قابل مکس است جناب قاسم یار صاحب، به این معنی که بعضی از شورشی ها به نام پروسه صلح آمدن داخل نظام شدن و بعد از او بدون از اینکه علاقمندی های خود را به گروه طالبان از دست بتن احتمالا دوباره در از داخل نظام فعالیت کردن به سود طالبان. این ادعا چقدر از نظر شما دقیق است؟
ببینیم یک عده از طالبان که مقامات بلند داشتن در امارت اسلامی زمان طالبا، اونها از اول یعنی از 12-13 سال به این طرف اینها آمدن و به آغوش وطن گفتن که ما گذشته خود ترک کردیم، حال آمدیم و به وطن خود اینجا زندگانی عادی خود پیش می که یک ده از اونها حتی با ما در شورای عالی صلح عضویت دارن، مقامات هم دارن. اینها قبل از اینکه شورای عالی صلح ایجاد شود اینها به اصطلاح به صلح پیوسته بودن و به وطن برگشته بودن که یک عده از اینها و نامهایشان شما میدانین، ما اینجا ضرور نیست که نامشان بگیریم. یک عده معدودی که چند نفر در پاکستان اونا بندی بودن مثل عبدالغنی برادر و ملا ترابی و ملا مجاهد و اینها که به اساس پیشنهادهای شورای عالی صلح و همکاری مقامات پاکستان اینها از اونجا رها شدن که متاسفانه او هم هم آهنگ با ما رها نشدن، یعنی همون قدر که گفتن که با اینا رها میکنیم ما گفته بودیم که به یک پروگرام مشترک اینا رها شون که بشه از اینها به صلح استفاده کنن، نه این که باز از اینا به جنگ استفاده شون. به هر حال میخوایم بگم که واقعیت ها از این قرار است که یعنی شورای عالی صلح اتو کسانی که با آورده باشه و با خود از تاریخ تاسیس خود اتو نیست، یعنی این چهره ها اگر میخواین که یک چند تایش نام بگیریم متوکل صاحب عبدالسلام ضعیف و مجاهد و فرض کنیم قاضی فوزی و امثال از اینا که اینها از 12-13 سال به این طرف اینها به
هدف از بیشتر جناب قاسم یار صاحب هدف از شنونده بیشتر از جنگجوهای هست که به سطح پایین تر هستند در نقاط مختلف افغانستان جا به جا شدن و گفته اینا نه کسایی که در داخل کابل زندگی میکنند به نقاط مختلف افغانستان پیوستند به پروسه صلح، هدفش از افراد رتبه پایین است.
سوال خوبی کردین، من اینه باید روشن بسازم به شما که یک عده‌ای که مثلا از بندیخانه های فرض کنیم بگرام و از اینجا اینا رها شدن اینها کسانی نیستن که به اساس سفارش شورای عالی صلح اینها کمیسیون های خاصی که از طرف دولت تعیین شده بودن اینها را، یعنی کسانی که شورای عالی صلح اونا را خبر داشت که دوسیه ها دارن اینها مرتکب جنایات شناخته شده و گرفتار شده بودن اینا به اونها تعلق نداشت، اینها فقط امو یک کمیسیون خاص که حکومت ایجاد کرد اونها سفارش کردن اونها رها شدن. لحاظا رهایی عده زیاده که حال گفته میشه که اینا در جبهات هستن اینها به توصیه شورای عالی صلح هم نبودن.
علی صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان شغله دستگیر وس مهرباني وس تاسو کول شي په مغه دی زکریا فرید زکریا په څرګندونو تبصره وکي.
بله او ډیره مننه. فقط په دغه نقطه مې څو کلمې غوښتل چې فرید زکریا صاحب اشاره کړې چې د امریکا د چې پاکستان ته د درس ورکولای شي یا د فشار پیراولستلی شي چې د افغانستان په مورد کې خپل سیاست او پالیسۍ ته تغییر ورکړي. خو زه په دې کې شک لرم. شک په دې دی چې د امریکا نه زه د توقع نه لرم د تیر تاریخ د روابطو په اساس چې دغه دولسو کالو کې مګونی چې امریکا د پاکستان دغه فشار راولي او یا دا کار دی وکړي. خو زه د دې احتمال ډیر وینم چې د شانګهای سازمان چې پر اساس چین و روسیه و هند و بعض نور قدرتون دی منطقی دی دغه فشار کولای شي راولي، مخصوصا اغه نوی انکشافات چې په منطقه او په آسیا میانه یا عربي هوادو کې راغلي دي، دغه پالیسي د نوی انکشافات په نتیجه کې کېدای شي دغه فشار دی چین په واسطه راوستل شي، ځکه چین یو هیواد دی چې په منطقه او په نړۍ کې اقتصادي او تجارتي موخه او ستراتیژي لري. اغه خپل موخې تنه د پاکستان په وجود کې اقتصادي،
لیکن د افغانستان حکومت هم دغه کار تر به حد وکم فکر وی چین ته د افغانستان ولسمشر لاړ او چین تر به حد هڅه وکړه چې پاکستان قانع کړي، لیکن فکر نکوم چې چین دې تر دې حد پورې په پاکستان فشار راوړي چې خپل دوستی دی افغانستان قربانی کړي.
دا یو فشار دی چې د نورو چې د نورو فشارو ترڅنګ دا یو فشار دی چې په متداوم ډول فیرنلم وجود لري په پاکستان باندې. موږ احساسو، موږ وینو په تجارت کې په منطقه کې تغیرات راغلي دي. دوهمه خبره دا ده چې روس ډیر موثر دی، روسیا ډیر موثره ده په دې فشار کې. هغه دا چې روسیا برخلاف د چین هغه په منطقه او په نړۍ کې سیاسي او نظامی اهداف لري. کله چې روسیا احساس وکړي او احساس کړي ده چې د جنوبي سرحدات دغه سابقه جنوبی سرحدات د غربي نړۍ په واسطه له طریقه د پاکستان په واسطه آسیب پذیر دي او په خطر کې دي، پاکستان ته مستقیما اشاره او ګوتسندنې کولای شي، ځکه دلته نظامی او سیاسي اهداف روسیا لري. هند هم دغه سي په خپل په منطقه کې خپل نظامی او سیاسي اهداف لري. دغه سازمان کولای شي پاکستان باندې لازم فشار او معاصر فشار راولي تر څو چې په منطقه کې خپل سیاست ته تغییر ورکړي. زه د امریکانه ډېر توقع نه لرم چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو خپل سیاست ته تغییر ورکړي، ځکه هغه تر اوسه خپل موخه په منطقه خصوصا افغانستان
عربي هیوادونه مو یاد نکړل چې له پاکستان سره ډېری اړیکې لري او هم اقتصادي اړیکې لري او هم سیاسي اړیکې لري. الله عربي هیوادونو سره هم د افغانستان حکومت کار شروع کړی دی. څومره یې موثره بوله؟
متاسفانه بله، متاسفانه د عربي هیوادو پالیسي د افغانستان او د پاکستان په مورد کې همیشه ډېر مرموز دي، ډېر واضح نه دي، ډېر سري نه دي، ډېر داسې دي بوسولان د اوبد تیرول دي سړی ډیر په سری ډول د دې پالیسي او زه شخصا زیات نه، ځکه دومره قراردادونه او خره روابط چې د افغانستان سره وینم دغه دو چند پاکستان سره هم شته، خو متاسفانه په افغانستان کې د بازو پالیسي او نتایج ډیر منفی دي او ډیر مرموز سیاست تر اوسه پورې ډیر واضح او سری سیاست زده دي نه وینم. خو زه د شانګهای د سازمان موثریت په پاکستان باندې د فشار په ارتباط ډیر موثر وینم، هم د تجارتي اقتصادي لحاظ او هم نن سبا چې روسیه د نوې انکشافات او د پالیسۍ په تغییر کې نوې انکشافات ترلاسه کړي او امریکا هم په نوې سوچ راوستلې، نړۍ هم نوې سوچ ته متوجه کړي، پاکستان هم کولای شي په خپل پالیسۍ کې تغییرات
راولي.
او زه دا ډیر موثر بولم.
ډیر زیاته مننه د سیاسي او حقوقي چارو کارپو شاغلې دستگیر هدایت او دغه راز د سولې د عالی شورا غړی شاغلې محمد اسماعیل قاسم.